Tırşını Osmanlandi.
Salamuna stali mashe Tırşını Osmanlandi program tamo zafer de sial. هر کلی که وما نن دا فبروری یوشتما پا طول نلی که دا مورنی جبی دا نلیوال ورزی پا توگل منسل کی گی ملگور ملتونو دا سکال لپارا دا چو جب نیوز دکلو پا تراو دا زوانانو غگونه تا کلی دی دا مورنی جبی نلیوال ورزی پا مناسبت ملگور ملتونو خپلی لیمی که دا جب وده که دا زوانان رول دا پیشاری ویلی دی چه زوانان دا جب و دفاع او بیا راجوندی که و لپارا حدسی که وی ډیجیټلی منځپانګه جوړوي او له ټکنالوژۍ څخه کار اخلي چې ژبنی تنوع لا څرګنده ارزښت منه کړي. ملګري ملتونه د خراس د ځینو ننګونو یادونه هم کوي او په وینا یې په نړۍ کې اوس هم څلوېښت سلنه زده کوونکي له هم په هغو ژبو زده کړو ته لاسرسی نه لري چې دوی ورباندې تر ټولو ښه پوهېږي او خبرې پرې کوي. په دغې لړۍ کې بیا تر ټولو ډېر زیانمند کډوال دا لګکیو اړوند او د ځینو سیمو بومي اوسیدونکي دي چې زیاتره یې ځوانان جوړوي. ملګري او ملتونو د دې تشریح ډکولو لپاره پر داسې تعلیمي پالیسیو او کړنو ټینګار کړی چې ژبنۍ زده کړه د خپلو بنسټیزو اصولو برخه وګرځوي او شمولیت برابري او د ټولو لپاره اغېزمنه زده کړه تضمین کړي. د ملګرو ملتونو سازمان یونسکو د اټکل له مخې په ټوله نړۍ کې 8,324 ژبې شته چې ویل کېږي او یا هم د اشارې له لارې کارول کېږي. د یونسکو د مسؤلینو په خبره باندې له دې ټولګې نږدې 10,000 ژبې له هم کارېدونکي دي، خو یوازې 200 ژبو ته په تعلیمي، نظامي او عامه ډګرونو کې رښتینی ځای ورکول شوی دی او لسلو هم لږې ژبې دي چې په ډیجیټلي نړۍ کې ترې کار اخیستل کېږي. وړاندې به دا چې ولې د ژبو یا د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ لمانځل کېږي یو څه تاریخچې په اړه به تاسو معلومات درکړم، خو دې په خاطر چې زموږ مېلمانه ډېر په تمه پاتې نه شي دوی ته باور شو نن به په پروګرام کې له دوی نه د افغانستان د ملي ژبو په اړه باندې، په ځانګړې توګه د پښتو ژبې په اړه باندې واورو چې پښتو ژبه په افغانستان کې په څه وضعیت کې ده. زموږ هغه افغانان چې په پښتو یا په دري ژبه خبرې کوي یا زموږ د نورو ژبو ویونکي دي، دوی له افغانستانه بهر له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي. پښتو ژبې ته دننه د افغانستان په تیر جمهوریت کې وزه طالبانو په واکمنۍ کې څومره کار شوی دی، همدارنګه بهر میشت افغانانو کوم کسان ته چې دلته کډوال دي دلته ځي کېږي د هغوی د ماشومانو لپاره څه کړي دي، یا کوم کسان چې راځي دوی غواړي پښتو ژبه یې هیره نه شي، په دې برخه کې کوم کارونه شوي دي په پروګرام کې بله دوی واورو. نن سره په پروګرام کې مېلمانه قدرمن لیکوال ډاکټر یحیی وردګ هم درنګه د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال صدیق پتمن دی. تاسو دوه ستړي مشه مننه چې وخت مو پریښود چې پروګرام کې را سره ګډون وکړي. پتمن صاحب، په پیل کې به تاسو ته راشم که تاسو راته وایست نن د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده او دغه ورځ یوازې په افغانستان کې نه بلکې په ټوله نړۍ کې خلک د دې په پار لمانځي چې خپله مورنۍ ژبه په یاد وساتي، تاسو راته وایست په افغانستان کې د پښتو په اړه باندې پښتو په څه وضعیت کې ده او ولې باید دغه ورځ ولمانځل شي؟
مننه تاسو ته او وردګ صاحب ته او ټولو معززو اورېدونکو ته د زړه تله سلامونه وړاندې کوم. زه په دې باور یم چې د افغاني ژبې قدر وړ دي او د ټولو ژبو کوچنیان او لویان باید د دې حق ولري چې په خپله ژبه باندې خبرې وکړي. تر کومه زه به ځای چې د پښتو ژبې خبره ده، هغه وخت چې موږ تنکي ځوانانو او په ښوونځي کې وو او بیا لوی شو، بیا هم پوهنتون ته راغلو، بیا وظیفې شولې، بیا یو کړکېچ د دې ژبې په اړه باندې د افغانستان په حکومت کې وجود و. هغه دا و چې د افغانستان حکومتي چارواکي دوی په پښتو ژبه باندې نه پوهېدل. د حکومت ژبه چې پښتو نه وي نو بیا د ملت ژبه پښتو کېږي نه. زه باید واضحاً دا خبره ځکه کوم چې دا نقطه معلومه شي چې یعنی موږ ولې د خپلې ژبې نه محروم یو، چا محروم کړي؟ مثلا څلوېښت کاله یا 50 کاله یا 60 کاله په ارګ باندې چې کومه کورنۍ مسله ته وه د هغوی ژبه دري وه. نو څنګه به کېدل شي موږ د امان الله خان ډېر زیات صفت کوو او عاجب ورته وایو، خو خپل مورنۍ ژبې خبرې نه شوي کولی، نادر خان نه شوي کولی، ظاهر خان نه شوي کولی. نو چې پاچا د یو ملک زعیم پښتو نه وي، نو د هغې اوس خو ورته شهروند وي، نو په هغې وخت کې رعایت به څه پښتو وي. همدغسې په تعلیمي نظام کې د پښتو ژبې دپاره انډولي سیستم موجود نه و، او دا څو څو ځله په دې باندې حمله شوي دي چې دا ژبه د تعلیمي نظام نه وباسي، حتی د جمهوریت په وختونو کې چې زه د پوهنې وزارت مامور وم. او دا غي دلایل بېخي واضح دي. موږ په اجتماعي عدالت باندې سخت معتقد یو، او زه خو شخصا سخت پرې معتقد یم، او همدغه د ملتسازۍ یوه لار ده. د بېلګې په ډول د تاسو ته وایم، موږ د خاکي جبار ولسوالۍ لرو. د خاکي جبار د ولسوالۍ خلک په پښتو ژبه خبرې کوي. هلته یو کلی دی د چکړي په نامه، هلته زموږ مکتب په دري ژبه دی. یعنی دا عدالت مراد شوی دی چې د چکړي خلکو ته ښوونځی په دري ژبه باندې. خو بیا راځو قرهباغ ته چې د کابل یو ولسوالي ده، هلته د قرهباغ پښتانه په دري ژبه باندې درس وي، او دا خلک هم دغومره مزمحل دي چې هغه وخت چې زه د پوهنې وزارت مینم، ما دا هڅه وکړه چې دا مهاجرین چې راستنیږي دوی په فارسي نه ده زده، دري نه ده زده، دا په ښوونځیو کې پښتو ژبه باید د دوی د غوښتنې په اساس باندې رواج شي. دا څونه موضوع سره مخامخ شو، حتی په هغه وخت کې هم د قرهباغ خلکو دغه شی حتی مخالفت کوو. زه په دې خاطر دا خبرې کوم چې نور باید ملامت نه کوو. موږ خپله کورنۍ ژوند کې چې موږ یو، هر پښتنه ښځه چې موږ نور قومونو ته ورکو په واده کې واته وادي کو، هغه هلته خپله ژبه نه وي، او هر پښتون چې د بل قوم ښځه وکړي دا د هغې سره د هغې ژبه وي. دا د پښتنو جبن دی، یعنی پښتون داریږي په خپله ژبه باندې شرمېږي. اول خدا وایم چې راځي په خپله ژبه ونه شرمېږو، او د ژبو مسله په افغانستان کې د اجتماعي عدالت پر بنسټ حل کړو. دلته یو بل موضوع ته اشاره کوم، یوازې پښتو نه ده، زمونږ په هیواد کې ترکمنان، وزبکان چې دی یو قابل ملاحظه نفوس تشکیل لري. زه د لګکیو کلمه هیڅ وخت د افغانستان قانونو ته نه شته معلوم، ځکه د افغانستان قانونو ټول ورونه دي او یو د بل سره مساوي حقوق لري. وزبکان او ترکمنان په خپل ژبه کې په خط نه پوهیږي، یعنی په خپل ژبه کې بېسواد دي، ځکه دی باندې یو جبر دی. په وزبکستان کې او په ترکمنستان کې هلته رسم الخط په روسي دی، په ترکیه کې رسم الخط په لاتین دی، او دلته په افغانستان کې موږ د عربي رسم الخط نه لرو. موږ کوشش وکړو په تیر د دوه اتیا کال په اساسي قانون کې چې زه د هغې کمیشن غړی هم چې د مورنۍ ژبو مسله په قانون کې شامله کړو، ما ونه شو کولی چې دا جمله داسې په دې کمیشن باندې ولیکم چې په هغه ځایونو کې چې کومه ژبه ویل کېږي په مورنۍ ژبه تدریس وشي. قانون ګزارانو دا خبره داسې تېره کړه چې د مورنۍ ژبې تدریس وشي. دا فرق کوي، د مورنۍ ژبې تدریس او په مورنۍ ژبه تدریس. ما غوښتل چې نمونه هم واخلم، خو اوس هغې په قید د حیات کې نه دي، نه غواړم هغه څوک چې دلته نشته دی په هغوی باندې انتقاد وکړم. همداسې د زمامدارانو چې دي دا موضوع امتیاز یې ورباندې اخیستی دی. زه نه وایم پښتو، دري، ازبکي، پشهي، ترکمني، بلوچي او ګوجري، دا ټول ژبې د افغانستان فرهنګي غنا ده، او هر ماشوم ته باید حق ورکو چې ازبک په خپله ژبه باندې، ترکمن په خپله ژبه باندې، بلوچ په خپله ژبه باندې، ګوجر په خپله ژبه باندې، پشهي په خپله ژبه باندې، او که کومه ژبه مې پاتې شوې ده نه، پښتانه په خپله ژبه باندې او د زبانان په خپله ژبه باندې درس ووي، او بیا پورته شي راځي یو ملي میکانیزم د لوړو زده کړو په سیستم کې داسې جوړ شي چې هلته به د مورنۍ ژبې تدریس وشي، اما د تدریس ژبه به هغه هېواد ملي ژبه یا ملي ژبې وي چې په هر یو باندې شاګرد ښه زده کړه کولی شي. دا کار ما د ته ویل چې په تیرو سلو کلونو کې څه چې په یو نیم سر کلونو کې په افغانستان کې نه دی شوی، او دا د افغانستان د ورونو قومونو ترمنځ یوه غوټه ده، یوه وقده ده، او دا وقده هغه وخت حلیږي چې موږ یو بل ته حال ووایو، موږ یو د بل خبره وکړو، موږ دا خبره وکړو چې حال شو. مثلا یو څوک ډاکټر ته ځي، دا وی مریضي 50% په مشاهداتو باندې ولاړه ده. زما مشاهده دا ده چې دلته اجتماعي عدالت نشته دی، د لګکی حقوق وړل کیږي، او اکثریت ته هم د لګکی په سترګو کتل کیږي.
پاتمن سپ تاسو په پیل کې اشاره وکړه چې اته زموږ کوم واکمن چې په هر پارک کې وو لوبخاره یې سي د زینو چارواکو یادونه مو وکړه ولسمشرانو همدارنګه پاچانو یادونه مو وکړه چې دوی خپل پښتانه وو خو پښتوی نه وزده یا په ټوله کې ورته کار نه ده شوی خو کبیر ته بیا موږ د ریژه به ته وګورو لکه په خوانه دربار شبه پات شوی دا پاچانو پری خبرې کړې دي لیکونه وو داسې یا تر اوسه پوری طالبان واغمن نه مخکې په کابل کې په ټولو دولتي ادارو کې همدغه شبه د مکتوبونو رسمي شبه وو فکر کوي لکه څنګه چې باید دریته کار شوی وي زموږ د دریجه به وین کې یا کوم کسان چې په دې برخه کې دریجه به کار کړی هغه توانې دلی کار وکړي ځکه چې ظاهرا چې څومره ښکاری د ایران د خوانه د فارسي ژبې اغیزې په دری باندې ډېر زیات دی
ها من متاسفانه د متخاصمو ګوندیانو په منځ کې په مختلفو اشکالو باندې ګیریو هم په فرهنګي لحاظ باندې او هم په اقتصادي لحاظ باندې دوی په موږ باندې مهاجم دي یعنی موږ د تهاجم لاندې یو او موږ د دې تهاجم مقابله نه ده کړې موږ یو وزیر صاحب وو چې هغه د تالیف و ترجمې د کتاب د مکتب د کتابونو د لیکلو لپاره خلک ایران ته لیږل ما خبره تر ولسمشر ورسوله چې دا کار مکوي زمونږ او د ایران ادبیات په دړي کې فرق لري زمونږ اصطلاحات فرق لري دا به دا کتابونه من څنګه چیرو چې مثلا په مذهبي لحاظ باندې نه په اصطلاحي لحاظ باندې مثلا هغه فرض او واجب وي من فرض او فرض وي یا نور شي یا مثلا په دړي کې زمونږ اصطلاحات دا وي سره کاملا فرق دي ما د وزلې د وخت ولسمشر سره وکړل مګر په دې نه قانع نه کړی شو چې د دغه شی مخه ونی شي مونږ په خپل لاس غزو د امتیازات ورکو غونډېنو ته په دې خاطر چې مونږه آرام پاتې شو یعنی زمونږ په قدرت کې څوک دغه ونه کې لاس وهنه ونه کې نو په دې لحاظ باندې یو قاطع خبره ده چې فکر ده چې وروري بکاو حساب تر منځ هر کوچنی او هر ماشوم د دې حق لري چې لوملنې ذکرې په خپل مورنۍ ژبه وکړي کاغه پښتو وي کاغه دری وي موږ ټول پښتانه په دری باندې پویږو دا زمونږ د مورنۍ ژبه حیثیت ماته لري په خوده دا دری زبانان دومره ماته ګران دي لکه کله ته هم چې د پښتنو نه راته ډیر ګران دي تاسو به دا باور ولرئ ولې د خپل حق نه خورته نشي ته دی چې هغه ستاپ لرنه مورنۍ ژبه نه حق دی حق جدا خبره ده ګرانښت او ورورولي جدا خبره ده وروري بکاو حساب تر منځ د عام وطن دی د عام هواد دی دلته به وسیګو خدا به دې معنی نه لري چې زه په دویمه درجه انسان یم او ته په لومړی درجه انسان یې او زه به ستاسو په اړه ستاسو ژبه خبرې کوم او ته به حتی په دې نه پوهېږې چې زه ته یو ستړی مشي او ته راته چې څه غوښتي نو خو دومره خو پوه شه د ما د زړه سره زما وروره زما عزیزه چې زه ته ستړی مشي ته یو په خیر وشه
مننه مننه پاتمن صاحب ته تاسو را ګرځوم دا موضوع مو چې یاد کړی چې زیاتره پښتانه د ری خبرې کولای شي خدای چې ولې د ری ژبه پښتو خبرې نشي کولای روسته به لا تاسو ور باندې و پښتم ډیر ته وایس په دیړه ډاکټر صاحب تاسو هم پروګرام ته ستړي مشي په خیر راغلی مننه چې وخت مو پرې خدای چې پروګرام کې را سره ګډون وکي تاسو په دوه برخو کې لا تاسو ور مو اورم چې یو د ډیجیټلی منس پانګا اساس یې کتابونه چې موته را لیکلی او مو وکتل د پښتو په برخه کې او د آلمانی په برخه کې چې څنګه په پښتنو ته کار کړی دا ډېر لوی کار دی خای ډېر کوم کسان چې دلته میشتي هغه ترې ګټه اخیستي وي په دې اړه راته وایي چې دا ډیجیټلی منس باندې چې تاسو جوړه کړل څنګه چې ملګرو ملتونه یادونه کړې و چې اوس په دې برخه کې خلک کار کوي او څنګه انټرنیټ ته ورکوي ترڅو وکولې شي خلک ترې ګټه واخلي په دې برخه کې دا ساسي کارتوم راغیس مندا او نور په جرمني کې کوم کسان چې زموږ افغانان دي په څنګه توګه پښتو وین کې پښتو یې په یاد پاتې ده کنه هیر ده ترې
بل سلامونه دلته په جرمني کې موږ د 25 کلو راهیسه د ژبې کورسونه په تیر د پښتو ژبې کورسونه په حضوري ډول درلودل او فعلاً یې په آنلاین ډول لرو زموږ تجربه دا ستاسو چې کڅه هم دلته په بونه او شاوخه کې او په نورو لویو خرونو کې ډیر افغانان او یا پښتانه او سیږي خو لا بعد امرغه دلته په بهر کې افغانان د خپل ژبو ته پلار نه یو مورنه ژبو ته دیر ارزښت نه ورکوي، هغه خپل ماشومان نه لیږي. تاسو باور وکړئ موږ کله کله به دوه درې ماشومان راتلل، کله به کله به زه کورس ته راغلم تکي تناب ومه. د همدغه او نورو علتونو په خاطر موږ فعلا دغه کورسونه په آنلاین بڼه کړي دي هفته وار. دغه یوه ستونزه وه چې له بده مرغه زموږ افغانان دغه مسلې ته ډېره توجه نه کوي چې هغه هلته چې کورسونه شته، هلته چې یو څه اندک امکانات شته، هغلته یې هم نه لګي. د بلې خوانه موږ باید وویو چې د بهر میشتو افغانانو دپاره درسي مواد هیڅ موجود نه وو. موږ په اروپایي ملکونو کې هم وګرځېدو، هلته سویدن، دنمارک، هالند، بلجیم، اتریش مسافرونه درلودل. بیا یو لویه ستونزه د درسي موادو نشتوالی و، او د همدغه مشکل په خاطر موږ د بهرمیشتو افغانانو دپاره او د بهرنیانو دپاره درسي مواد برابر کړل، کتابونه مو برابر کړل. دغه کتابونه بیا موږ د امازون د لیارې هلته خپاره کړي دي چې په ټوله نړۍ کې هر افغان یا هر څوک چې د پښتو ژبې زده کول غواړي دغه کتابونه ترلاسه کولای شي، خپل کور ته یې راغوښتلی شي او ځنې استفاده کولای شي. د دو تر څنګ موږ آنلاین کورسونه جوړ کړي دي چې هر چیرته چې افغانان وی په دغه کورسونو کې اشتراک کولای شي او ژبې زده کولای شي.
دغه من سپانګه چې تاسو افغانانو ته اوس د ماسند لارې وړاندې کړی ده، څنګه د خریدار لري؟ څوک یې اخلي ماشومانو ته؟ کنه لکه ماغه حضوري صنفونه غونډه څوک زړه نه خکې؟
لابد امرغه دیر کم یو څه شته دي، خو تاسو باور وکئ اند اوس هم د موږ په کورسونو کې تقریبا نیمایی نه زیات بهرنیان دي. موږ په دې کورس کې یو جاپانی لرو چې هغه افغانستان سره علاقه لري، او بل تو آلمانان نشته دي چې هغه د پښتنو سره یو سره ودونه کړی دي، هغوی زده کوي. او حتی په امریکا که هم نیوکه زده چه اغا هم دری زده کوي، هم پښتو زده کوي. لابد امرغه زه باید په دیر تاسف بویایم چه زمون خپل پښتانه غرب که چی دی دغه کورسونه سنه رازی خپل ماشومان نلیگی. دی دو تر چنگ دیر خوشینون که خبره به دغه ده چه حتی دوی په خپلو کورونو که دی خپلو اولادونو سره صحیح سل پسلو مکمله پښتو ژبه نوایی، چه دغه تر ژبه کورس نه تر کتاب نه هم لا نور چلنج دی، لا نور خطر دی، یا لا لوی بدمرغی ده زموگ او تاسی چه ایت نکو مطرف پیرازی، نکو مشکل ستده. او لابد امرغه زخ پخپلو فامیلو که چه گورو ما دیر نجده دی موک فامیلو ندی، دوستان دی چه پا آلمان که دی اولادونو سره که یوه کلمه پختو پا جمله که ووی نورتول جمله آلمانی وی، چه ده غلویترین چلنج دی چه دی موک اولادونو دی افغانانو دو هم نسل نه تنها چی لیکل او لوستل نزده که، بلکه حتی خبری به هم ونشی کولای.
ډاکټر صاحب یو څه چې بل په غرب کې مداخله شمالي دلی دي، کله چې ماشومان په بهرنیو ژبو خبرې کوي، په کورنیو کې په ځنګړې توګه په انګلیسي باندې خبرې کوي، کورنۍ یو ډول افتخار رو باندې کوي، سره له دې چې یا پښتو یې زده نه وي یا دری یې زده نه وي. بل ډول بیا داسې کورنۍ هم شته دي چې مور او پلار ته هغه د هیواد ژبه نه وي زده، کالمانی وي که انګلیسي وي یا بله هره ژبه وي، خو ماشومان یې په ښوونځیو کې زده کوي. هغه راځي چې کور کې ورسره خبرې کوي، دوی کوشش کوي چې په هغې ژبه ورسره خبرې وکړي، څو دوی ترې زده کړه وکړي. دا څومره په دې برخه کې چې ژبه بیخي په کورنۍ کې له منځه لاړه شي او بالاخره د هماغه هیواد کې چې اوسي دغه ژبه داخله کې زده کړي یا هماغه د دوی کورنۍ ژبه شي، څومره اغېز کوي؟
بلې دا لویه جفا ده، دا لویه جفا ده چې نه تنها د خپل ژبې د کلتور سره یې موږ کوو، بلکې د خپل اولادونو سره یې کوو. وروستیو تحقیقونو دا ښودلې دي هغه ماشومان چې په بهر کې اوسیږي او په خپل مورنیو ژبو خبرې کوي، زده کړې کوي، او هغه یې زده دي، د هغوی وروسته بیا نورې ژبې په ښه توګه زده کولی شي او هغوی هوښیارتره راځي نسبت به هغه ماشومانو ته چې تن یوازې یوه ژبه زده کوي. یعنی دغه یو ظلم و یو جفا ده چې نه تنها موږ یې د خپل هیواد سره، د خپل کلتور و ژبې و فرهنګ سره کوو، بلکې د خپل اولادونو سره هم دغه میندې او پلرونه جفا کوي، ظلم کوي چې د په بله ژبه ورسره غږیږي.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو ته بیرته راګرځم. مخکې له دې چې پدمن صاحب ته ورشم، بیا اوریدونکو راواخلو. د مورنی ژبې د تاریخچې په اړه به تاسو وایم چې د مورنی ژبې نړیواله ورځ د لمنځلو پیل په 1952 زیږدیز کال کې د فبروري په 20مه لیوی پیښ سره تړاو لري. په دې کال کې د بنگلاديش په ډاکا پانتون کې د بنگالي محصلینو لوري پر خپل ژبه د زده کړو د غوښتنې پر لاریون د حق محل پاکستانی پولیسو ډزې وکړې. یو شمېر ښوونکي او محصلین پکې وژل شول. د ملګرو ملتونو کلتوري سازمان یونسکو بیا په 1999 کال کې همدغه ورځ د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په نوم ونوموله، چې وروسته د دې سازمان عمومي اسامبلې هم تصویب کړه. او له هماغه مهاله د پښتونخوا افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي. بنگلاديش بیا هر کال د فبروري 20مه د مورنۍ ژبې د غورزنګ شهیدان رسمن یادېږي. تیر شپه د بنگلاديش اپوزیسیون مشر او د بنگلاديش جماعت اسلامي ګوند مشر امیر شفیق الرحمن د مرکزی شهید منار یادګار ته ورغلی وو او د مورنۍ ژبې غورزنګ هغو کسانو ته درناوی وړاندې کړ چې په دې مبارزه کې وژل شوي وو. که ملمانه بیرته راغلی وي دلیری صاحب څه کوي؟ فکر کوم چې اوریدونکو یې سره وصلې. اوریدونکو به هم واورو چې دوی د مورنۍ ژبې په اړه باندې څومره معلومات لري او په خپلو کورونو او کلي کې چې دوی اوسیږي، دوی په خپله مورنۍ ژبې خبرې کوي او کني کوي، یا لکه څنګه چې مخکې پاتمن صاحب یادونه وکړه نورې ژبې ورسره ګډې شوې دي، او زده کړه د دوی څنګه ده؟ کوم کسان چې البته هلکان چې کولی شي ښوونځیو ته لاړ شي، که پښتنو سیمو کې اوسیږي، په پښتو خبرې کې درس وایي او که نه په بله ژبه باندې. دلیر صاحب که اورېدونکی راسره وي، اورېدونکی به واخلو. ښه، نوم راته واخلئ. کوم ځای ماړي کې نیولې ده؟
سلامونه پر دې خورې.
ستړی مشه احمد صاحب، خیر راغلی خبرونه ته.
روغ وسیږي تاسو هم کاران ته سلامونه وایي. مخترمې وخت یو فور وګوره، افغانستان یې کار ملکي تقریبا موږ تاسو فکر کوو مرنې دا به ډېره مهمه ده. چا پیسې دا موږ تاسو تاریخ مطالعه کوو تقریبا وګوره چې تاریخ کې داسې فکر کوي چې هغه رسمي ژبې هغه سختي کې تر اخره پورې وګوره نو یو بجلې لګونه ټول ته نسل په نسل هغه پابند وسیږي. نو افغانستان خو زیاتره وخت کې موږ تاسو وګورو چې ناریه خو ډېر وخت کې وګورو چې کوم اطلاعات او کلتور یا نور وزارتونه شي تقریبا دې ته پابند دي. خو څه خاص خبره نه ده، یعنی بعض وخت کې مکتبو کې موږ تاسو وګورو نو کتابونه کوم ته پیدا کیږي تقریبا وګورو چې څوک تقاضا کوي د پښتو یا څوک تقاضا کوي بری نو په واخره دا کمپیوټر زیات دي. یعنی په دې خپل پاتې هغه افتدا یې نه باید په دغه توشي، یعنی هغه سستمو ته په کوم شي کتابونه یې نور عمري پیدا په ځای کې تقریبا دا د غټو کار دی کوم ټول کار شو او دا خاص ته وجود لري. نو کول کورنۍ موږ سیال خور ډیر مهمه رول لري تقریبا په چې خپل انانا ته خپل کلتور خپل زبه نو دا خاص ته وجود لري. نو نه شي یو څوکار نه چې لګر خلا پیدا نه کېږي نو څوکار ولري. نو بیا خپل توقع تقاضا د حکومت باندې دغه او د خپل خپل
موږ
په شمول باندې تقریبا موږ ټول ځوان باید وکړو دې ته باید پابند وسی کوو او مرنی ژبه څنګه وساتو سیال خود ما پرنه لسی.
مننه احمدي صاحب، تاسو ته وایي تاسو د بغلان کومه سیمه کې چې اوسیږي ماشومان چې ښوونځي ته ځي په کومه ژبه زده کړې کوي؟ او په دې سیمه کې مو ډېر پښتانه اوسیږي که تر ژبې؟
سیال خود تېر وختو کې به یعنی موږ تاسو وویل چې دا بعضې حکومتو کې خاص توجه نه کېده. نه په دې خپل معلم صاحبانو هم تقریبا هر کورونه هم یو ارزو وړاندې کړې چې باید چې موږ کتابونه په خپل ژبه یې تقریبا نو په توګه خاص یعنی ډېر زیات وي تقریبا پښتو به کم په دې خپل خو او توسل او کوم ګورو توازن ساتل خو دا بد دي چې دا سیال کول چې موږ خاصه وبره بودجه نه لرو یا تقریبا یې نه سبا ډېر کوشش کوو یعنی تقریبا دا کتابونه او دا بایکونه او دا بعضي قلمونه او قلم تراشونه دا شامل نو مکتوبات رسول نو په دې اړه باید نو نه زړه راشه ده چې خاص ته وجود لري بیا څه کې یو څه چې به غوړیو شي وخت د چې مشکلات را پیدا کیږي نو باید مشکلات به نه یی دي توګه باندې ته رسیدې مو شي او ته وجود لري چې هغه باید ته خاص یو غوړ لري ان برنامه لري د خپل ځان
مننه کور دان احمدي صاحب چې بغلان نوړی کني ولی و اتل صاحب را سره د ټلیفون بکر خدای اتل صاحب تاسو مستړی مشه پروگرام ته بخیر راغلی له تاسو یو رم چې ساسي په سیمه کې وضعیت څنګه ده اتمن کزابل کې استه یا غزنی کې البته په ساسي په سیمه کې پښتانه ډیر وي خوندي کې ماشومان په کومه ژبه زده کړې کوي
خدای پاک دې مان قبل کې پر دې ځا سپورت سلامونه تا ته راو ماو د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته الله پاک دې وکړي چې روغ جوړ به سپورت ځان دې ځا پاره دې
سړی مشه بخیر راغلی پروگرام ته مهرباني
والا جو خوشاله کړه پر دې سال خور واکان احمد صاحب ډیر شایسته خبره وکړه دلته خو په لمن ولایت خورجان چې دا ماشومان ته درس او تحصیل ورکول کیږي مثلا په مورنۍ ژبه باندې یا په دری باندې یا په پښتو باندې نو درس ورکول کیږي موږ ډیر خوشاله یو خو پر دې سال خور پاکستان ته وخت تللی و ما د غزمت ماجر ورونه چالتہ تللی و د خپل ماشومان خورجان دغه ته پانتونو تحصیل و مثلا درس ورکوي هغه دا پښتو سره بل کم ژبه ګډول خورجان شاید تاسو مس تر ما به خار تاسو معلومات په انګلیسي په ګډول په پښتو باندې په خلا باور وکړي چې سره په پښتو ژبه پوه دی نو بعد کڅوړه په پاکستان کې کې په ایران کې کې په افغانستان کې چې هر ځای خورجان د خپل مورنۍ ژبه باید یې رنه کې او د خپل په مورنۍ ژبه خورجان بعد معلومات دې ته درس تاثیر ورکړي
ا اتل زپ تاسو خورشتي هلمند زنګو هلې دی هلمند کې خوب ټول خوانځي پښتو دی هغه د خوب په نصاب کې او په دغه کې څه ستونزې نه وي کنه
یا خورجان دې ته خو درسونه کوله پښتو دي خو د پښتو ترڅنګ د دې دغه متول کې خورجان کتابونه او بل دغه چې پر دې سال خور په پښتو کې دانو ځکه بل ابي لږې څه خورجان اصلي د تکمیر را د پښتو چې دی وزا ما په لاجه د قرزازیر خورجان یو دغه لاجه د کنداري پښتو د خورجان خو بعد په هر ملک مثلا د راماجرون کې خورجان مې پښتانه ورنل چې بدبختانه هغه ته ځخپل ژبه باندې مورنۍ ژبه باندې خورجان درس نه ول کېږي بعد هغه ته د پښتو ژبه پاکستان کې درسونه وویل چې په نور دغه کې عدالته داخل په افغانستان کې پر دې سال خور له تاسو اشاره وته وکړه په پښتو باندې خورجان دغه تدار تحصیل وته ول کېږي
مننه کور ودان ژوند یو سیتل سپ چې زنګ مو هله نظر مر سره شریک کړو پټمن صاحب دغه موضوع چاتل سپ ورته اشاره وکړه او زما مخکینه پښتنه کډاره ته جواب کړي ولې زموږ دغه درجه بي افغانان نشي کولای په پښتو خبرې وکړي دوی نه غواړي زده کړي یا کوم دغه د چې له بخارې سي د دوت پات شوی دریا میشه امره رسمي ژبه وو یا دولتي ژبه وو په ډیره کې دوی هڅه نه دا کړی چې پښتو ځکه خور پښتون ته بیا درې زده ده یا د خوندزي او تاثیرات وو ځکه چې مخبل په کابل کې ذکر کړی دی یو فکر کوم هم کاتم صنف کې وو لاغینه وروسې بیا پر مکتب کې مثلا وم صنف یو د پښتو صنف موږ درلوده اتم صنف یو د پښتو صنف چې بیا غوي د نصاب کمبود سره مخ وو او کومه پښتو چې کتابونه یې روسه چاپ شول ډېر زیات ستونزې پکې وي نو موږ چې پښتو صنف ته تللی وو نیم کال مو پښتو ولې بیا بیرته درې صنف ته راغلو ځکه چې په نصاب کې ډېر ستونزې وي هغه پښتو صنف بیا په قرار فکر کوم چې زه هم صنف کوم بیا ته لمنځه لاړو بیا پاتم ته چې لاړو پاتم کې بیا هم داسې ورته ستونزې وي دا فکر کوم زه چې کوم خوندې کوم در رحمان مینه کارته نه اوکي
او کوم کالو
ولا کالز ما په یاد نه ده خو دا مغه د دوري وی چې د پښتو د مورنۍ ژبه په مورنۍ ژبه د زده کړو مسایل ډیر جدي و
او سرونه جوړ تو او صحیح او خامہ ما هغه دوره وشو موږ ورته د شنخوله جوړو خو مشکل شي دا ګوره تاسو د احمدی صاحب نه پښتنه وکړه چې بغلان کې په کومه ژبه تدریس کیږي تاسو ونه ویل چې په کومه ژبه مطلق باید وای شي ګوره موږ باید د اخلاقي جرأت ولرو چې ورته د درس په دری ژبه دی لکه ما تاسو ته مثال ویل د جواب د دغه د خاطی جواب د خاطی جواب چې مکاتب په پښتو وغږ شکړی کې په دری دي ځکه چې د شکړی خلک د زبانان هم دا فرمول یعنی د معارف په لوایحو کې ژبه د ولایت ژبه نه ده د ولسوالۍ ژبه نه ده د قریې ژبه ده یعنی هغه قریې چې په کومه ژبه خبرې کوي موږ باید ته وته ما په ما ژبه خوځې جوړ ولی د ستاسو د خبرې په جواب کې چې مثلا موږ چې پښتو صنفونه جوړ کړ نو پښتو معلمین پښتانه په کابل ښار کې کم اوسېدل، خصوصا لوستي پښتانه، او دغه نن هم دا ستونزه موجود ده، او دا ستونزه به 15 کاله بعد سل چنده وي. سل چنده یعنی که نن 50 ته 15 کاله بعد به سل چنده وي. نو زما هیله د چارواکو نه او هغوی چې د افغانستان دپاره فکر کوي، که هغه پښتانه دي، که هغه تاجک دي، که هغه ازبک دي، که هغه ترکمن دي، که هغه په هر قوم پورې لري، د یو ملت په حیث باندې باید فکر وکړي، هغه ملت چې د هغې ملت جوړونه.
فکر کوم د پدمن صاحب په اړیکه کې یو څه ستونزه رامنځته شوه، وروسته به هڅه وکړو چې مې د پدمن صاحب پروګرام کې راواخلو. ډاکټر صاحب، که تاسو راته ووایاست، دغه زموږ بهر میشتي افغانان چې اوس دلته دي او د ژبو په برخه کې یو څه ستونزې ډېرې زیاتې دي، او مورنۍ ژبه که هغه پښتو ده، که هغه دري دي، بل هره ژبه د دوی ده، هغه په کراره په کراره لمنې ورټولېږي او دوی د ژبې هېري، کوم داسې د ژبې هېري شي او دوی د نورو فرهنګونو سره ادغام شي، نور ژبې زده کی، نور کلتورونه زده کی، پښتو ژبې ته دا څومره تاوان کوي؟
دا زیات تاوان کوي. اوس وګورئ تاسو، هند کې په میلیونونو افغانان یا پښتانه تللي دي، هلته یې پادشاهي کړې دي، اوس یې هیڅ درک نشته، هغه ورک دي. نو یا وګوره نور خلک، ځینې نور قومونه دي، اوس یهود تاسو وګوره، یا نور هم داسې واړه قومونه شته دي، دوی که بهر ته تللي دي، یعنی بدون له دې نه چې نورو دولتونو د همدغه ورسره کومک کړی دی یا نور ته مرستې ورسره شوي، دوی په خپل ژبه او خپل کلتور په خپل کور کې ساتلای دی. یعنی زه بیا هم دغه ویایم چې اصلي مسله په غرب میشتو د پاره دغه ده چې دموږ او تاسو خپل افغانان، خصوصا پښتانه، په خپلو کورو کې، دلته په آلمان کې اکثریت کې کورونو کې آلمانی غږیږي، او بل نسل نه پوهیږي په خپله ژبه باندې. نه، دا یو لوی جفا ده او دا ظلم دی، او همدغسې چې دوام وکړه، یعنی موږ دریم نسل نه لیک کولی شي، نه لوست کولی شي، او یو دوه درې خبرې به وکړل ویایي به چې زموږ او د ما پلارم د وردګ نه راغلی و. نور څه شی نه پاتې کیږي، یعنی دغه بیخي له بینه ځي، موږ د بینه ځو، افغانان پښتانه تباه کیږي، یعنی تباهي خو همدغه مانا لري چې په نشت کې حسابیږي. یعنی څو کاله بعد به هغه د افغانانو هسې نومونه وي، خو نه د ژبه وي، نه د کلتور وي.
مننه پټمن صاحب، که تاسو سره به توصل شوی یاستې، مهرباني تاسو خبري مخکې نیم کې پات شوې، تاسو ښه کړئ.
هغه دا چې
ښه، مهرباني.
کورنۍ د ملا جوړونې واحد دی، یعنی یو یعنی کورنۍ دي چې ملتونه جوړې کړي. اول کورنۍ تشکیلېږي په قانوني او حقوقي لحاظ باندې، بیا دا کورنۍ شې دي مملکتلویږي، او قومونه او قبیلې او د ورورو ملت سطح ته رسیږي. کمن دا موضوع په کورنۍ کچا، اول په افغانستان کې، او بیا په ټول افغانان چې بهر ته دي، دې ته توجه وکړو. فکر کوم د دې نیمګړتیا مخه منګا ډېر ځنې ولې شو. بل دا ده چې یو واجب څه وخت خلق وي، یو خو هغه وخت وي چې پوښي چې د دې جواب باندې ضرورت رافکی، ان د ضرورت درف لپاره، ځکه خو د فهم تفهیم د وسیله په اساس باندې. مثلا ما مخکې مثال ویل کړه، موږ چارواکي په خپل ژبه وغږیږي، نو هغه ته مراجعه کوونکی هم مجبوریږي چې داغه سره په هغه ژبه وغږیږي. خو موږ په مراجعه کې پښتانه اول فارسی وایو، بیا کله که هغه سړی پښتون وي، نو بیا هغه سره پښتون ویل، بیا موږ سره پښتو ویل. نه، دا اوله مراجعه ته په خپل ژبه وکړه، که سړی نه پوهېږي بیا په بله ژبه ورسره وغږیږي. دوم دا دی چې زه ټولو شاعرانو
د دوی په اړیکه کې یو څه ستونزه ده. دلیری سیبه برتات ساو که چه آقایی پخبرانه که نصره وصل که یتمن تلفونی یا دوی پداسی زایی که دی چه آلتان تن سمکار نکی یا دوی نشی کواله مکسر پسامتو گوانده اخبالی خبری پایتا ورسی. دکتر سیب که تاسی رتا وایست ما مخیم دا موضوع یاده کرده دغه د شرم موضوع مثلا ما ډیر پښتانه کتلی چې کله یو دری ژبه کتلی چې هغه دری وایي دفتن خپله ژبه بدله کړې ده، یا مثلا زموږ دری ژبې دي چې کله ایرانیانو سره مخ شي لهجې ډېرې فرق کوي، بیا د هغوی په لهجه باندې دوی خبرې پیلي، یا که موږ نورو ټولنو سره ښکته پورته کیږو کوشش کوو چې د هغوی په ژبه خبرې وکړو، ځان ورته ماډرن وښیو خپله ژبه، یا د هغې تاریخ ډېر ورته عجیبه غریبه معرفي کوو، یا داسې ورته معرفي کوو چې چندان شی نه ده. دغې وضعیت نه څنګه افغانان راویستلی شو؟
د دونه داسې راویستلی شو چې تاسو باید د خپل ژبې، د خپل ولس، د خپل هیواد، د خپلو خلکو په هکله معلومات ورته وړاندې کړو چې موږ هم یوه ژبه لرو، موږ هم تاریخ لرو، موږ هم خپل فرهنګ لرو، او دغه دموک دغه ژبه او کلتور دا هم ارزښت لري، او دا ورو ورو هغه کیږي، دوی ته سړی وپوهوي. زه وینم ځینې خلک چې دلته د بل چا سره هم په خپله ژبه غږیږي، خو دغه مسله د پښتو یا د فارسی یا دری ویل دا یعنی ډیر لوی تاریخي دلایل لري چې په سوونو کلونو کې دری ژبه په هغه کې د دولت ژبه تیره شوي، حاکمه ژبه تیره شوي، د علم و فرهنګ ژبه تیره شوي. یعنی دغه ورو ورو یو دوامداره کار ته ضرورت لري، هم په ملي کچه او هم په په ټولنه کې او هم په کورنیو کې. یعنی دا داسې ډیر وړه او آسان کار نه دی، یعنی دا ډیر کار ته ضرورت لري، او چې دغه پښتانه باید په هغه سلف کانفیډنس یا په خپل ځان او په خپل ژبه او په خپل کلچر باندې متیقن شي، هغه ارزښت باندې پوه شي، هغه ته چې ارزښت ورکړه ورو ورو کېدای شي. او بل داسې عادت هم شوی دی، نو د ما پلارم د نورو خلکو سره په فارسی غږېده، او زه هم دغسې تقلید کوم، او داسې یو کلتور یا یو رواج پاتې شوی دی.
تاسې میره بانی وکړئ.
نو په غرب کې اصلي مسله دغه هلته د پښتو د دري ژبې نشته، دا مسایل په افغانستان کې دي. په غرب کې خو دلته د موږ ماشومان اکثره هغه ویي آلمانی ویي دلته، یعنی لیک و لوست څوک نه ورزده کوي، او دې دپاره دلته ډیر کار په کار دی. په همدې په خاطر موږ آنلاین کورسونه جوړ کړل، د همدې په خاطر موږ د پښتو ژبې د زده کولو دپاره غږیز کتابونه جوړ کړل چې دا دوی ژبه وار وي، او همدې دپاره موږ د تمرین کتابونه، د ګرامر، د ښوونکي راهنما، یعنی ځکه یو پراخ یو سیستماتیک کار مو پیل کړی دی، او تر یو اندازې پورې رسولی دی، خو چې په دو کې د ما غږ یو په هغه فرهنګي ټولنو باندې دغه دی، او په فرهنګیانو باندې دغه دی چې دوی په خپلو سیمو کې په خپلو رسنیو د لارې نور افغانان تشویق کړي، او دغه د ژبې ارزښت باندې پوی کی، او دا پیغام هغوی ته ورسی، او دغه امکانات او دغه لارې ورته تشریح کړه. او نو بیا نو تصمیم نهایی برته هماغه د مور و پلار دی چې دوی باید متیقن کو چې دغه خپلو اولادونو ته د ژبې ورزده کړي.
مننه مننه کورودان استاد اوربشو پتمن سب وو بخی چې تاسو خبرې بیا منځ کې پاتې وي، تاسو یې خبرې تکمیل کړئ چې زه روستۍ پوښتنه بیا وپوښتم.
څنګه چې د پښتو ژبې په شعر او شاعرۍ کې یو مقام ته د خلکو د شاعرانو ورسول په هغه اوسنی عصر کې چې موږ او تاسو ژوند کوو، ا موږ ولل چې د ډیرو بلدي پړاوونو نه را شروع کړو، اوس په داسې پړاوونو کې ده چې معیاري لیک لوست او معیاري اشعار او دا پکې موجود دي. دا کار په علمي ډګر کې هم شونه ده. موږ ډیر ساينس پوهان لرو چې هغه پښتانه دي او هغه په خارج کې ژوند کوي او هلته په پوهنتونونو کې درس ورکوي، نو هغه که پښتو ته ژباړي وکړي د علمي اثرونو او د تخنیکي اثرونو چې هغه یو محصل مجبور شي چې د خپل تیزس لیکلو لپاره یا د خپل ریسرچ لپاره کولو لپاره پښتو ماخذ موجود وي، شلته ورشي او هغه دا غینه ګټه واخلي. نو زما هیله به د دغه نسل نه چې اوس رسیدلی دی او د افغانستان د امکاناتو نه ګټه اخیستې ده، د دې ترڅنګ چې د ځان لپاره کار کوي، د خپل ژوند د ښه کولو لپاره کار کوي، کومې رمانی وکړي او د پښتو د علمي پانګې په جوړولو کې ونډه واخلي، لکه ورلک صاحب چې دا د کوچنیانو لپاره د پښتو زده کړې او همدغه شی د لویانو لپاره د آنلاین او بلجت د شکل باندې د پرسونه جوړي، علمي اثار ته جوړ شي، تابو شي او اثار منځ ته شي. په کابل پوهنتون کې د استادانو د هڅې وکړې په داود خان په وخت کې، او یو څه بلېلی هم مثلا کلکچرې په دلیل ورکو نوټ یا لیکنه چې هغه مواد په پښتو ته یې کول چې شاګرد مجبور شي ولولې، او یا مثلا شاګردانو ته زله استادانو ویل چې تاسو کولای شئ په هر ژبه چې غوښتي وي پارچی ولیکئ، ورورو دا شی تشویق نه مده، به د مرغه چې طوفان راغی او دار چی ګډ وټ کړو نه لا پورې موږ په ماګه ډوړې کې ژوند کوو او موږ شو کولای شو بیت اصلي مسیر تراشو په هر تدبیر. لکه څنګه چې مورنۍ ژبه ورته وایو، زما هیله به د دې عزاز ومن نه لداوی چې خپل بچي و پالي، د څنګه چې د نورو سره د دشمنۍ په روحه، لکه څنګه چې مینا ورکې د انسانيت مینا لومړی ورکی او د مورنۍ ژبه مینا بیا ورپسې ورکی شي، تا ول انسانې بیا دا د مورنۍ ژبه ده، او لکه څنګه چې زما قدر کې د دې ژبې قدر بم کې، نو دا زما د ډیرو معزز او مند نه د هیله ده چې خپل بچي وروزي او هغه لومړنۍ مدرسه چې دا پکې ژبه زده کوي هغه د مور غېږ ده، او د مور له غېږ نه به په کار دی، او دا دین زما مند ته سپارم چې دا دین دوی پوره کړي.
یعنی ستاسو په باور باندې تر ټولو مهمه د ژبې په ساتنه کې او په وده کې کورنۍ ده؟
بله، کورنۍ د ټول ژوند اساس تشکیلوي، هم په کلتوري لحاظ، هم په فرهنګي لحاظ، هم په ژبني لحاظ، هم په علمي لحاظ. یو لوست مور اکاډمي ده، لوست مور هغه خپل اولاد په ټول ساحو کې یو بل سره د تفاهم، یو بل سره د مینې، یو بل سره د برخورد، د ورونو سره، د خویندو سره، د ترزامونو سره، د ادا کورنۍ چې هم د شورورو غټیږي، دا ټول د ټول د مور اثرات دي. ځکه مور د مینې نوم دی، او کاوش ارشه چې په مینې شروع شي هغه به تل پاتې وي. نو د مورنۍ ژبې لپاره د مور د کلمې سره چې تړلې ده، نو تر ټولو زیاته توجه او هیله مې ده چې مندې خپل بچان تشویق کړي او خپل بچانو ته د خپل ذکر مسولیت په اړه باندې وښيي.
پدمن څه پلان لري کوم راتوي د حکومتونو مسولیت دی ایوی ژبې په ساتنه کې، بخصوص اوس چې موږ ملي ژبې پښتو درې دی په دې برخه کې، کته جمهوریت نه راتیر شو د اوسنی حکومت مسولیت څه ده؟
حکومتونه مکلف دي چې د ژبو د لپاره کار وکړي. اوسنی حکومت کې یو امتیاز چې موجود دی نسبت تیر حکومتونو ته، حد اقل د دې حکومت مامورین که پښتانه دي په پښتو خبره کوي او که دري ځوانان دي په دري خبره کوي. یعنی د خپلې ژبې د ویلو حق هم پښتنو ته حاصل دی، عوام نور قومونو ته حاصل دی، چې دا هم د اجتماعي عدالت یو اصل دی چې په تیر حکومتونو کې ځینې خلکو ځان مکلف دي کنه چې د بل چا ژبه ووي. یعنی یو پښتون په دې مکلف او چې په محفل کې په دري خبري وکړي، خو یو دری زبان په دې مکلف نو چې پښتون ته په پښتو خبرې وکړي. تاسو د دې کسانو ویډیوګانې به لیدلې چې قندار کې پښتو ویل شي، هغه د چینایي ژبې ترمنځ فرق نه کېده. نو سوال دا دی چې دلته د دې حکومت یو دغه دا دی چې هر سړی په خپل ژبه په فصاحت او بلاغت خبرې کوي، او څوک ورته نه وایي چې پوه نه شم. که څوک په دری خبرې کوي، الله د ناس خلک په دری ځان مکلف ګڼي چې پوه شي، او که څوک په پښتو خبرې کوي، الان د ناس خلک ځان مکلف ګڼي چې په دې خبره باندې پوه شي. دا یو امتیاز دی د ژبې د ترویج لپاره، چې او موږ هم تر دې زیات د حکومتونو نه توقع نشو کولای چې دوی دې په زور باندې په چا باندې وشي، وای نه د تشویق د لارې نه، او د مسؤلیت د منلو د لارې نه. یعنی دغه مسؤلیت منل دي چې زه د خپلې مورنۍ ژبې په مقابل کې ځان مکلف ګڼم چې دا وکړم. بل په دې معنی نه لري چې ما ته به ادارې ته د ژبې راځي او زه به هغه سره په پښتو خبرې نه، هغه سره په دری خبرې کوم، خو د خپل پښتون ورو سره په پښتو خبرې کوم. په دې حکومت کې حداقل دغه یو امتیاز موجود دی.
ډېره زیاته مننه کور ودان پدمن صاحب له تاسو چې وخت مو پریښودو، ډاکټر صاحب له تاسو چې راغله پروګرام کې مور سره ګډون وکړه، او ریدونکو له تاسو مننه. ورزو د پښتو ژبې د تاریخچه په اړه باندې احمد شیبر یو خپکیچ چمتو کړی دا د خبرونه په پای کې اورو. که وخت پات شو بیا به دلی صاحب ریدونکو ته وسندره مو اچي. مننه تر بل پروګرام کې چاري خو وخت
په نړۍ کې شاوخوا وزره شبيشته چې یوې پښتو ده چې د لسکونو میلیونو انسانانو مورنۍ ژبه ده. د یو شمېر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه آریایان دي، او د دوی ژبه پښتو هم د آریایي ژبو له ډلې څخه ده. کله چې په زرګونو کاله مخکې آریایان د بلخ په سیمه کې آباد شول، نو د پوهاوي ژبه یې اریک و. استاد حبیب الله رفیع وایي چې اریک د وخت له تېرېدو سره په بیلابیلو لهجو وبېشل شو.
اریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه، او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو د دوی د ژبو نه لهجې جوړې شوې، او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدی او اوستایی ژبې لرغونی ژبې دي چې په دې منطقه کې سرودونه درلودل، او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل، او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډېری تاریخ پوهانو په وینا شاوخوا 3500 کاله مخکې له اریک ژبې څخه پښتو بیله شوه، او بیا د وخت له تیریدو سره په بیلابیلو لهجو تقسیم شو. د پوهانو په وینا پښتو په 104 لهجو ویشل شوې ده چې تر ټولو پخوانۍ ونیڅي ده. دا لهجه په یو ډول تر دې دمه په بلوچستان او جنوبي پښتونخوا کې پاتې ده. د یو شمیر لرغون پیژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کېږي. استاد رفیع وایي د لرغون پوهانو لکیندنو وروسته له 1522 څخه تر 1468 میلادي وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون خره کې د پښتو ډبر لیکونه موندل شوې دي چې د دې ژبې پر لارغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبر لیکونه لوستل شي، په وګ کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه حکمراني درلوده، د دې منطقې د ټولو خلکو د ژبو وسته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زور شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
په افغانستان کې نن سبا شاوخوا 10 ژبې شته. پخوا په دې سیمه کې کومې ژبې وې چې له پښتو سره ورته وې؟ جرمن ژپو سباستیان هاینا چې د نړۍ په سباندې 15 ژبو او لهجو خبرې کوي، وایي چې پښتو اوستا ته ډیره نشته ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته، چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو. په تیره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي، وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلې دي. اول همغه د برکه او د کانیګورم ژبه ده، ځینې وګړي دې ته اورموري وایي. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه او نن ورځ په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهور ژبه امغه څلوري ورو کې ژوندې آریایي ژبه دي چې سیدات پښتو سره تړلې دي.
د شپهنې لبخې د نړۍ ټولې شبي په یو سل او دوه څلوېشتلو وشل شوې دي چې تر ټولو لویا کورنۍ هندو یورپین یا هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا شپېته هیوادونو کې 415 شپېته ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 میلیارد ډیر ویونکي لري. ژپو او لیکوال محمد معصوم متکوي چې پښتو د هندو اروپایي ژبو د کورنۍ ده، خو د اوسنۍ پښتو ژبې لیکدود څه باندې 1100 کاله پخوا رامنځته شوی دی.
د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې اوري دا سره غلي ده چې د سلطان محمود غزنوي په وخت کې ابو الحسن میوندی چې د سلطان وزیر وو هغه ته وظیفه ورته ورسوله چې د پښتو لپاره الفبا جوړ کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي حاجه ابوالحسن میوندی چې هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله، او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغله ده. نو د اصلاح د کلمې تقاضا خو دا ده او غوښتنه یې دا ده چې در مخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د بېلابېلو معتبرو سرچینو له مخې د نړۍ ژبې په دریو برخو ویشل شوې دي. لومړۍ برخه چې سباندې اته سلنه تشکیلوي اداري ژبې بلل کیږي، دا ژبې د ورکېدو له خطره وتلې دي. دوهمه ډله باثباته ژبې دي چې سباندې 50% جوړوي چې ماشومان هم دا ژبې زده کوي او خبرې باندې کوي. درېمه ډله هغه ژبې دي چې ماشومان نه پرې شخي شي او د نورو لویو ژبو د غلبې له امله د ورکېدو له خطر سره مخامخ دي. د ژبو د نړیوالې معتبره سرچینې اتنالاګ لچړنې سره سم د ژبو د دې ویش په اساس پښتو په ژوندیو او باثباته ژبو کې شمیرل کیږي. په پښتونخوا کې ژپو خادم حسین وای پورسیو کې د پښتو ژبې لپاره یو شمیر حسې د دې سبب شوې دي چې پښتو ژبه نسبتا ډیره وده وکړي.
یو خدای دې چې په دنیا کې داسې پسونو چینلونه د ټي وی غانو او د ریډیو غانو د پښتو کې خپل خبرونه خبري او دې سره د داسې علاقې چې اغلتا انټرنیټ هم نرسي نو اغلتا دغه ریډیو غانو دغه د ټي وی غانو ریپورټونه رسي. دویم خبره دا ده چې پښتو کې نوي ځوانانو لیک لوست شروع کړی دی او تیر شوي سو کلونو کې صرف په خبر کې پښتو کې بزرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوې دي، مخکې په شاعرۍ کې چاپ کېدل اوس دا په نثر کې چاپ شوې دي. دریمه خبره دا ده چې د ټولنیزو رسنو په ذریعه پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لوست په ذریعه او د وینا په ذریعه ډیر زیات استعمال کوونکي هم لري.
د پښتنو په منځ کې د خپل رسنیو د کارکونکو کرش میره معلومه نه ده، ځکه چې په افغانستان او پاکستان کې د انټرنیټ او خپل رسنیو د کارونی پاړه احصایې نه خبرې شوی. البته د چټ جی پی ټی په وینا په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې له انټرنیټ او خپل رسنیو څخه د استفاده کوونکو شمیرې زیات شوې دي. همدارس د شمیرې په پاکستان کې په زیات هیدو دي. لومړی ځل په 1984 کال کې پښتو ژبې کمپیوټر ته لار وکړه او اوس دی ژبې چټ جی پی ټی ته لار کړې ده. د چټ جی پی ټی کمال دا دی چې په خپل پښتو درته لیکي، که څوک یو موضوع ورکړي چې څه ورته ولیکي دا پانه څه ورته لیکي، که څوک د شعر موضوع ورکړي شعر ورته لیکي، که څوک څنوي یا تاریخي معلومات ترې غواړي هغه ورته لیکي. خو دا هڅې لا هم د نړۍ د پرمختللو ژبو په پرتله خورا ابتدایي دي. اما په دې AI پلټون کې پانه کې د تیر یو کال په ترڅ کې مثبت تغیر راغلی او هر څومره چې پښتانه په انټرنیټ کې ډېرې لیکنې خبروي چټ جی پی ټی ورسره هم هغومره ډېر خنې کیږي. هغه ژبې چې په انټرنیټ کې شتمنې کیږي هغه به تر هغه ژوندۍ پاتې شي چې ژوند وي.
جنان مایا دوا دس رو شوند د پاسا سر پیسوان مایا دوا چاغت کی رات وے چ جنان مایا دوا دس رو شوند د پاسا سر پیسوان مایا دوا کوئی جنان مایا دوا جنان مایا دوا سر پیسوان مایا دوا ماتا ڈاڈو گئی جوڑا تھا شنگا میں پر کے ایک دم الگ